درنو اوریدونکو السلام علیکم د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې تمو ز اسمت ساروان هرکلی کوم په دې خبرونه کې به واوري چې د کابل پولیس وایي چې پر کاونټر پارت مؤسسې د حملې په اړه استخباراتي معلومات نه درلودل. په یو بل راپور کې به وایي چې چارواکي وایي چې نور به د افغانستان محصولات نور هیوادونه په خپل نوم نشي صادرولی. لومړی توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
لومړی د ځینو خبرونو سرټکی. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وایي هیواد یې شایي د بندیزونو د زیاتېدو له کبله له خپلې خاورې افغان کډوال وباسي. په اروپایي شورا کې له شکنجې سره د مبارزې کمیټې په زوره د افغان کډوالو د ایستلو پر مهال له هغوی سره د جرمني د بد چلند په اړه اندېښنه ښودلې ده. او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي له ایران سره اټومي موافقه باید وژغورل سي. بشپړه خبرونه. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال عباس عراقچی وایي هیواد یې شاید د بندیزونو د زیاتېدو له کبله له خپلې خاورې افغان کډوال وباسي. د ایران رسمي خبري اژانس ارنا د عراقچی له قوله ویلي چې په ایران کې دا مهال 3 میلیون افغان کډوال میشت دي چې 2 میلیونه کاري فرصتونه یې نیولي او په کال کې له ایران څخه له 3 تر 5 میلیاردو یورو د باندې باسي. نوموړي ویلي 268 زره افغان زده کوونکي په ایراني ښوونځیو او 23 زره په پوهنتونو کې وړیا کړي کوي چې دا پر ایران زیات مالی فشار راولي. د ایران د بهرنۍ چارو وزیر ویلي کوي پر هیواد بندیزونه زیات اغیز وکړي او د تیلو صادرات یې صفر سي، ایران مجبور دی چې افغان کډوال وباسي. په دې وروستیو کې پر ایران اقتصادي بندیزونه زیات سوي او همدا دلیل دی چې په دې هیواد کې د اقتصادي ستونزو د زیاتوالي له کبله زرګونو افغان کډوال په داوطلبانه توګه له دې هیواده وتلي دي. په اروپایي شورا کې له شکنجې سره د مبارزې کمیټې په زوره د افغان کډوالو د ایستلو پر مهال له هغوی سره د جرمني د بد چلند په اړه اندېښنه ښودلې ده. دې کمیټې وروسته له هغه دا اندېښنه څرګنده کړه چې د جرمني چارواکو یو افغان کډوال چې نه یې غوښتل بیرته افغانستان ته واستول سي شکنجه کړ. د اروپایي شورا د شکنجې ضد کمیټې پرون په خپل راپور کې وویل د جرمني پولیسو د یو افغان پر وړاندې چې په الوتکه کې یې د ستنېدو پر ضد مقاومت کاوه له شکنجې کار واخیست. دې کمیټې په زوره د افغان کډوالو د ایستلو پر مهال له هغوی سره د جرمني چارواکو د بد چلند د درولو غوښتنه کړې ده. جرمني د دې انتقاد په ځواب کې ویلي دی چې د شکنجې ضد کمیټې دا پیشنهاد یې د دې هیواد له فدرالي پولیسو سره شریک کړی دی. په هرات کې د یوې کورنۍ 3 کوچنیان په موټر کې د اکسیجن د کمی له کبله مړه سوي دي. د هرات د حوزوي روغتون مسؤلین وایي چې په یوه موټر کې پاتې سوي کوچنیانو ته د کافي اکسیجن نه رسېدو له کبله له مړو سوي څخه دوه یې په موټر کې او یو بل یې په روغتون کې ساور کړه. د دې روغتون رئیس محمد عارف جلالي ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه د سه شنبې په ورځ سوي ده او د دغو کوچنیانو مور او پلار د متوسطه طب په انسټیټیوټ کې ازموینه درلوده. د زیاته کړه
دی وایي دوین
چونې یوه 8 کلنه او 4 کلنه او بله یو کلنه چې پلار یې په موټر کې پرېښي وو. هغوی په ازموینه بوخت وو. کوچنیان د ګرمي هوا او اکسیجن د نشتوالي له کبله له تنفسي ستونزو سره مخامخ سوي. دوه کوچنیان هم هلته مړه سوي او یو کوچنی ژوندی وو. د روغتون په عاجلو تاق کې یې سا ورکړې ده. ښاغلی جلالي زیاته کړه چې د دوو کوچنیانو مور او پلار دوی په موټر کې دننه بند پرېښي وو او د موټر دروازې او شیشې یې تړلې وې. تاسو زموږ ژغ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي له ایران سره اټومي موافقه باید وژغورل سي. د لټولو لوري وغوښتل چې آرام سي. تر دې مخکې امریکا پر ایران نوي بندیزونه لګولي. دا وروسته له هغه چې تهران د نورو یورانیمو د غني کولو تهدید وکړ. د امریکا نوي بندیزونه د ایران د فلز صنعت هدف ګرځوي. تهران ویلي و چې د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال د موافقې له ځینو ټکو مخ اړوي. نوي بندیزونه د سه شنبې په ورځ اعلان سول او سپینې ماڼۍ وویل چې د ایران د فلز، المونیم، مسو او اوسپنې صنعت په نقشه کوي. تر دې یو څو ساعته مخکې ایران ویلي و چې خپل اضافي غني سوي یورانیم او درنې اوبه نورو هیوادونو ته نه ورکوي څنګه چې په اټومي موافقه کې راغلي. همداراز یې خبرداری ورکړ چې په شپېتو ورځو کې به د وسلو جوړولو د کچې یورانیم غني کړي که د نړۍ قدرتونه نوي مذاکرات ونه کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له ایران سره له اټومي موافقې څخه تیر کال خپل هیواد وایست. روسیه نن د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال نازی جرمني ته د ماتې ورکولو څلور اویایمه کلیزه ولمانځله. د مسکو په سره میدان کې دا ورځ په پوځي رسمي ګذشت سره ولمانځل سوه. ولسمشر ولادیمیر پوتین، صدراعظم دمیتری مدودیف او د قزاقستان پخوانی ولسمشر نور سلطان نظربایف هم په دغو مراسمو کې ګډون وکړ. پوتین د رسمي ګذشت په پرانیسته کې ادعا وکړه چې له نازی جرمني څخه د اروپا اصلي ازادوونکی شوروي اتحاد و او د اوکراین پلازمینه کیف یې د روسیې لرغونې پلازمینه وبلله. ده وویل
موږ ورځ په ورځ د خپل ملت د جګړې بریا پیژنو. دا په مشخصه توګه زموږ ملت و چې وطن یې وژغوره او دفاع یې وکړه. د ټول انسانیت لپاره هیله او ژغورونکی شو او د اروپایي هیوادونو اصلي ازادوونکی.
منتقدین وایي د دې ورځې له لمانځلو د پوتین اصلي هدف خپل قدرت ښکاره کول دي. د روسیې دفاع وزارت مخکې وویل چې 14,000 پوځیانو او 130 پرمختللو وسلو په دغه رسمي ګذشت کې برخه درلوده. او د جنوبي کوریا پوځ وایي شمالي کوریا د ختیځ لور ته دوه مشکوک توغندي ویشتلې دي. د یوه اونۍ لږ موده مخکې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د ګڼو توغندیو د ویشتلو ازموینې ولیدې. د جنوبي کوریا د لوی درستیز دفتر نن وویل چې دا توغندي د ځایي وخت د ماښام پر څلور نیمو بجو ویشتل سوي چې شاید د لنډ واټن ویشتونکي وي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له آزادي رادیو واوریدل. د روانې خبرونې په دوام کې د کابل پولیس وای پر کاونټر پارت مؤسسې د حمله په اړه استخباراتي معلومات نه درلودل. نور په افغانستان محصولات نور هیوادونه په خپل نوم نشي صادرولای.
دی جی آی د پروسی شروع په افغانستان کې خاصتا د کرنې په سکتور کې د اولین ځل لپاره نن شروع کیږي. په صادراتو کې به یو لوی پرمختګ وي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر بشری حقونه د سولې په خبرو کې اساسي شرط بولي. د کندهار ځینې دینی عالمان او عام وګړي د جګړې د بندېدو غوښتنه کوي.
ګر سره په ټوله وخت کې دا جنگ کول بد ویل حرام دي. په روژه کې به بهي حرام
جګړه خو په هر وخت کې ناروا ده. مسلمان باید چې د مسلمان سره جګړه ونه کړي.
په روزګان کې د روژې په میاشت کې د شپې له خوا سپورتي سیالۍ کیږي.
د شپې د 10 بجو څخه وروسته شروع کیږي بیا تر 1:30 یا 2 بجو پورې دوام لري.
د ازادي رادیو او یونیسف ځانګړی پروګرام او د غرس کور کلی اونیس پروګرام هم په دې خبرونه کې اوري. راوښو لمړی موضوع ته. د کابل پولیس وایي چې د کاونټر پارت مؤسسې په دفتر باندې د انتخابي او ډلهیزې حملې په اړه مخکې تر مخکې استخباراتي معلومات نه لرل. د کابل امنیه قومندان سید محمد روشندل وایي په دې اړه پلټنه کوي چې آیا د حملې په مخنیوي کې ناغېړي شوې او کنه ده. د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان او د ولسي جرګې غړي د تیر ورځې د حملې په اړه د امنیتي بنسټونو بې خبري استخباراتي ناکامي بولي. د دې موضوع نور جزئیات د فیروزه عزیزی په راپور کې واوري.
که هم هر کال د افغانستان په بیلابیلو سیمو په ځانګړي ډول په کابل کې د روژې په میاشت کې د وسلوال مخالفینو حملې زیاتېږي، خو د کابل پولیس وایي چې د چهارشنبې په ورځ په وی بهرنۍ مؤسسې د حملې په اړه مخکینی استخباراتي اطلاع نه درلوده. د کابل امنیه قومندان سید محمد روشندل وایي چې استخباراتي بنسټونو په دې اړه له پولیسو سره هیڅ استخباراتي اطلاعات نه و شریک کړي.
موخته دا سی و اطلاع چې په ځانګړي توګه په خیریه مؤسسو باندې حمله کیږي نه وره رسیدلې، خو په عام شکل مداس اطلاع تر لاسه کړي و چې په دولتي او غیر دولتي تاسیساتو باندې حمله کیږي، خو په ځانګړي توګه د دې مؤسسې په اړه موږ اطلاعات نه درلودل.
د حمله په اړه د امنیتي بنسټونو بې خبري د امنیتي او استخباراتي بنسټونو ناکامي بلل کیږي. د ولسی جرګې غړی اسد الله شهباز وایي چې په دې اړه د مخکنیو اطلاعاتو نه درلودل د پوښتنې وړ مسله ده.
ولې زمنګا تاکید او زمنګا موجوده ده چې په دې کې امنیتي او کشفي ارګانونه باید صحیح خپل مسؤلیت ادا کړي، ځکه په شته خپل مرکزونو کې چې دوی دا رقم حادثې تر سره شي دا زوف د امنیتي او د کشفي ارګانو ده.
تیر ورځ د کابل ښار په شهرنه او سیمه کې 15 انتحاری حمله کوونکو په کاونټر پارټ مؤسسې حمله وکړه. حمله کوونکو چې په سپکو او درنو وسلو سمبال وو د دغې مؤسسې په داخل کې نږدې شپږ ساعته له افغان امنیتي ځواکونو سره وجنګېدل او بالاخره د امنیتي ځواکونو له لورې له منځه یوړل شول. په دغه جګړه کې د کورنیو چارو وزارت د سرپرست ویان نصرت رحیمی په وینا د پولیسو په ګډون 9 تنه ووژل شول او 24 نور ټپیان شول. له روژې یوه ورځ وړاندې 8 انتحاري حمله کوونکو د بغلان پر امنیا قمندانۍ حمله وکړه چې د دې ولایت د روغتیايي مسؤلینو په وینا په نتیجه کې لږ تر لږه 40 تنه ووژل شول او له 70 زیات ټپیان شول. وسلوالو طالبانو د دغو حملې مسؤلیت ومانه. پوښتنه دا ده چې ولې په روژې میاشت کې د افغانستان په ښارونو کې د طالبانو له لوري حملې زیاتېږي. طالب ویان ذبیح الله مجاهد وایي ناقیدتي دلایلو له مخې دغه ډله هر کال د روژې په میاشت کې خپلې حملې زیاتوي. خو د پوځي چارو کارپوه عتیق الله امرخیل د دغو حملو د مخنیوي په اړه استخباراتي په ځانګړي ډول پر ملي امنیت نیوکه کوي او وایي چې کشفي او امنیتي بنسټونه باید پروژې میاشت کې خپل احضارات زیات کړي.
کله چې د روژې میاشت پیل سي دغه خلک ځکه چې عقیدتي دي نو په هر قیمت چې وي ځان هدف ته رسوي. دولتي او بهرني ځواکونه باید په دغه میاشت کې په مهربوي او کشفي ډول خپل لومړي نمبر احضارات ولري.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د استخباراتي بنسټونو په ځانګړي ډول د ملي امنیت له عمومي ریاست سره خبرې وکړو خو بریالي نه شوو. خو د کابل د پولیسو قمندان وایي دا چې د دغې پیښې د مخنیوي په برخه کې د امنیتي مسؤلینو له لورې ناغړي شوې کنه په اړه یې څېړنې کیږي. فیروزه سیسی، ازادي راډیو، کابل.
تر دې مخکې د یکشنبې په ورځ په بغلان کې وسلوالو طالبانو پر امنیه قمندانۍ برید وکړ چې په لړ کې په لسګونه تنه مړه یا ژوبل شول. خو په همدې حال کې ډیر خلک په تیره بیا زموږ اوریدونکي غوښتنه کوي چې لږ تر لږه د روژې په مبارکه میاشت کې اوربند وشي. تازه خان سمسور یو له هغو اوریدونکو څخه دی چې دا اوس یې زه پیغام لولم. دی وایي چې له طالبانو او د افغانستان له حکومت ته غواړو چې د روژې په مبارکه میاشت کې اوربند وکړي. په کندهار کې هم یو شمیر دینی عالمانو او عامو خلکو د جګړې له دواړو غاړو وغوښتل چې اوربند وکړي او په روژه کې خوري جنگ نه کوي چې خلک دا مبارکه میاشت په خیر تیر کړي. دوی دینی عالمانو په ځانګړي ډول له وسلوالو طالبانو او خلکو وغوښتل چې اوربند وکړي. له کندهار د صادق رښتینی راپور واوري.
د روژې په مبارکه میاشت کې په هیواد کې د جګړو دوام د کندهار شاریان اندېښمن کړي دي. خلک وایي په جګړه کې ټول د افغانانو وینه تویږي او د جګړو دوام د هیواد مهم بنسټونه ځپي. دوی د روژې په میاشت کې د جګړې لشکلو دواړو غاړو څخه د سمدستي اوربند او سولې غوښتنه کوي. عثمان برکت او اسمت الله ازادي راډیو ته وویل وسلوال د نور د وینې تویدنې پر ځای د سولې او روغې جوړې سیاست غوره کړي.
چې روژه په اسلام کې ځانګړي ارزښت لري. داسې یو میاشت ده د وسلوال طالبانو افغان امنیتي ځواکونو څخه مو هیله او غوښتنه دا ده د افغانستان د یو فرد په حیث چې په روژه کې اوربند اعلان کړي او د وین تویول څخه لاس واخلي. دا اوربند به د سولې لپاره یو بهترین فرصت شي او د سولې پر اوسلو کې به بهترین اقدام وبل.
روژه مبارکه میاشت ده او په دې مبارکه میاشت کې مو د وسلوال طالبانو او امنیتي ځواکونو څخه هیله ده چې اوربند اعلان کړي او د وینې تویول څخه لاس واخلي.
د هیواد په شمیر سمو کې ورستی تاوتریخوالي د عامه خلکو ترڅنګ دینی عالمان هم خواشینی کړي او په هیواد کې د شخړې د سمدستي درېدو غوښتنه کوي. د کندهار د دینی عالمانو د شورا رئیس مولوی عبدالله فیضانی او مولوی رحیم الله چې د روژې پر رسیدو سره د جماعتونو له منبرونو هم د جګړې په شکیلو غاړو دور بند ځخ کړي، د ازادي راډیو سره په خبرو کې د جګړې د درېدو غوښتنه کوي او د بیګونا انسانانو وینه تویول حرام ګڼي.
د روژې په میاشت کې هر مسلمان مکلف دی که په کور کې یعنی که څوک روژه یې پوسوي نو دی باید د خوراک او د چټک څخه چې دغه د خوله بند یې دغه د الله او لعب څخه خوله بند وي. دا چې دغه د قتل کوي یا بل یو وژني یا بل مسلمان ته ضرر رسوي، هغه که یوه ډلې که بله ډلې، پر دا دواړه باید دغه د سرکشینی او خپل مابین کې سره ورونه شي. دا په روژه پورې اړه هم اړه نه دي که سره په ټولو وخت کې دا جنګ کول بد ویل حرام دي. په روژه کې به حرام دي.
جګړه خو په هر وخت کې ناروا ده. په هر وخت کې که روژه یې که د روژې څخه مخکې وي که د روژې څخه وروسته وي، جګړه خو نه ده ښه. مسلمان باید چې د مسلمان سره جګړه ونه کړي. مسلمانان چې دي انما المؤمنون اخوه ان الله تعالی جل شانه هم داسې نه یو آیات شریف په قران زموږ شان کې د حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم پر خوله باندې مست بیان کړی دی چې مسلمانان ټول سره ورونه دي.
د کندهار اوسیدونکو او دیني عالمانو پر داسې مهال د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د اوربند غوښتنه کوي چې دا مهال د کندهار په شمالي او شمال ختیځ ولسوالیو کې تر بل هر وخت د نامنوي پیښې زیاتې شي.
بالکل د اسلام نه خلاف کار دی چې څوک د روژې په مبارکه میاشت کې ورور وژنه کوي. دا همسایګان زموږ ټول دښمنان دي. یو هم نه غواړي افغانستان پیشرفت وکړي. روژه مبارکه میاشت ده چې ټول مسلمانان پکې یو کېږي، عبادتونه کوي. اسلام د سولې دین دی.
دا سوچ کنه دا او په رمضان کې دا کار چې چا کړی دی او ډیره ګناه ځان باندې نه منلې دی، ډیر ماشومان زخمیان دي او ډیره مړ دي. دا کار سوچ کنه دا څو ډیره فقیران په دې کې زخمی شوي دي، ډوډۍ پسې وتلی و. نو دا کار بالکل ګناه دی.
اسلام خدا وای سی په روزه کې جنگ جدل دی خپل بالکل آرام ده.
مې درځي د امن میاش سرکشه شیطانان الله جل جلاله ټول تړلې دي. مې د موږ آرام وسیګو د یو لس میاشتې موږ دغه شم مسلمان وسیګو څنګه چې پروژه کوس مسلمان ها مسلمان دی چې څنګه ای ځون ته خوخي بل تفاخ کې د خپل مسلمان ورور دی بل مسلمان حتی موږ نه کافر ته zarar ونه رسیږي.
د صادق رښتینی له راپور وروسته مو د کابل ښار د څو اوسیدونکو نظرونه واوریدل. د ازادي راډیو خبرونې د ماښام تر او بجو په منځنۍ سپه 12:00 او اف ام 0.5 سپه اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د سولې په خبرو کې د بشري حقونو او موازینو رعایت او احترام د هیواد اساسي شرطونه دي. صلاح الدین ربانی د پنځشنبه په ورځ د افغانستان او اروپایي اتحادیې د کاري ډلې د بشري حقونو حکومتولۍ او کډوالو په اړه په دوهمه جوړه شوې ناسته کې وویل چې دا د سولې په خبرو کې د افغان حکومت اساسي کرښې او موارد دي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې واوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د سولې په خبرو کې د جمهوریت نظام د بشري حقوقو د ارزښتونو ساتل او د قانون د حکیمیت ځانګړي حدود دي چې لړوند تنسوي او په دې مواردو مذاکرات نکېږي. صلاح الدین ربانی هم دا شانول حکومت د سولې په خبرو کې دغه موارد پیوړی کوي او د هیواد ستونزې به هغه محل په دایمي توګه حل شي چې د سولې په خبرو کې د بشري حقوقو موازنې ته احترام وشي.
نظام حقوقي جمهوریت اسلامي افغانستان
هغه وایي د افغانستان حقوقي نظام په بشري او اسلامي بنیادی ارزښتونو استوار دی. د سولې مذاکرات او ملي روغې جوړې ته د حدود مشخص شوی چې د بشري حقوقو د موازنې رعایت ته احترامي بنیادی برخه ده. د په مذاکراتو کې ناراضي او د افغانانو د اساسي حقوقو د قانون د پلي کېدو او ستونزو د حل لار ده او د سولې په خبرو که اساسی موارد او شرطونه دی.
مذاکرات صلح را تشکیل می دهد.
خغلی ربانی د سرګندونې د افغانستان او اروپایي اتحادیې د کاري ډلې د بشري حقوقو حکومتولي او کډوالي پاړه په دوهمه جوړه شوې ناسته کې وکړي. صلاح الدین ربانی داسې محل د سولې په خبرو کې د لاسراوړنو په ځانګړي توګه د بشري حقوقو په ساتنه ټینګار کوي چې دا محل د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایي پلاوی او طالب استادو ترمنځ شپږم پړاو خبرې روانې دي. طالبانو له امریکایي پلاوی سره په خبرو کې په بیا بیا ټینګار کړی چې خپل ځواکونه دې له افغانستان وباسي او دا یې د افغانستان د سولې لپاره د پیل لومړی شرط بللی. له دې سره په خوا کې هر اړخیز اوربند بین الافغاني مذاکرات او دا چې افغان خاوره د بل چا په ضد نه کارول کیږي د قطر د مذاکرات نورې اجنډا ودی. خو په دې ورستیو کې داسې اندېښنې راپورته شوې چې د قطر په مذاکراتو کې د بشري حقوقو او ښځو پر رول باندې بحث نه کیږي. د اروپایي اتحادیې د اسیا پاسیفیک څانګې مرستیالي پاولا پامپولینی په دغه غونډه کې وویل چې د ورستیو څو کلونو لاسراوړنې نړیوال معیارونو او د بشري حقوقو رعایت د امریکا له لوري طالبانو ته لازمي سپارښتنې دي.
In the context of the peace process,
امریکا د سولې په مذاکراتو کې وړاندیزونه او سپارښتنې ورکړي چې باید لاسترولنې نړیوال معیارونه او بشري حقونه وساتل شي. په تیرو څو کلونو کې مو څه چې ترلاسه کړي باید له لاسه ورنکړو او زموږ ټینګار هم په همدې ده.
د دې ټولو سره په خوا کې تر اوسه هم په لنډ وخت کې د افغان حکومت د سولې په خبرو چندانې باوري نه دی. د افغانستان لومړی میرمنې په یاد ناسته کې دې ټکي ته په اشاره سره وای دا بهیر باید د افغانانو له لوري رهبری سي. بی بی ګل رولاغنی له اروپایي ټولنې غواړي چې له بل هر وخت زیاتې له دې بهیر سره مرسته وکړي.
ښاغلی غنی د افغانانو په مالکیت او رهبرۍ د سولې په خبرو ټینګار کړی، څه ډول چې موږ تیر کال په درې ورځنیو خبرو کې پیدا کړل چې افغانان د سولې غوښتونکي دي. موږ زیاتو پرمختګونو ته اړتیا لرو. په دې برخه کې د اروپایي اتحادیې همکاري د یو پیاوړي افغانستان لپاره اړینه ده.
میرمن غنی د سولې په خبرو کې د ښځو د حقونو په ساتنه ټینګار کوي. په ورته وخت کې اروپایي اتحادیه په دې باور ده چې که ښځې په دې بهیر کې شامل شي، سوله به تلپاتې پایلې ولري.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزیر وایي له دې وروسته به د افغانستان صنایع او کرنیز محصولات اروپایي هیوادونو ته د افغانستان په مارک او نشان صادر او ملکیت به په دې هیواد پورې اړه ولري. نصیر احمد دورانی په دې اړه نن پنجشنبه د خوړو نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د کرنې له سازمان سره د جی ای یا جغرافیایي نښو پروژې تړون هم لاسلیک کړ. د دې موضوع په اړه د فیروزی عزیزی راپور واوري.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي جی آی سیستم ته د افغانستان د صنایعو او کرنیزو محصولاتو شاملېدلو سره به هیڅ هیواد ورکړی شي چې د افغانستان توکي نورو هیوادونو ته صادر کړي او مالکیت به یې یوازې د دې هیواد وي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزیر نصیر احمد دورانی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د دې پروژې پلي کېدو او ګټو په اړه وویل.
د جی آی د پروسې شروع په افغانستان کې خاصتا د کرنې په سکتور کې د اولین ځل لپاره نن شروع کیږي. دغه پروسه یا دغه ستاندر یا معیار د کرنې د وزارت بزګرانو او د باغدارانو لپاره او همچنان د تجارت او صنایعو د وزارت په صادراتو کې به یو لوی پرمختګ وي. خو که موږ وکولی شو جی آی سیستم کې موږ دا پروډکټ یا دا تولید موږ راجستر کړی شوالی، بیا بل ملک نه صادرولی.
نوموړي وویل جی آی منل شوی نړیوال سیستم دی چې د تولید کوونکو او استفاده کوونکو له حقونو دفاع کوي. دا پروګرام د افغانستان د کرنې او مالدارۍ، سوداګرۍ او صنعت وزارتونو او د اروپایي اتحادیې د خوړو او کرنې نړیوال سازمان په تخنیکی همکارۍ او په مالی مرستو د دریو کلونو لپاره پلي کیږي. په لومړي پړاو کې چې یو کال وخت نیسي، د کندهار انار، د پکتیا جلغوزي او د هرات زعفران د افغانستان په مارک او نوم اروپایي هیوادونو ته صادرېږي. تر دې وړاندې د افغانستان یو شمیر صادراتي توکي د جلغوزیو او غالیو ترڅنګ د پاکستان لوري د هغه هیواد په نوم نړیوال بازار ته صادرېدل چې د چاره د افغانستان تولیدونکو ته ستره ضربه رسولې وه. د دې غونډې په ترڅ کې د سوداګرۍ او صنعت وزارت مرستیالې مقدسې یورش هم د یاد پروژې پر ارزښت ټینګار وکړ او ویل چې دا پروژه به د دې لامل شي چې افغانستان د سوداګرۍ پراختیا او د بازار د ښه والي په برخه کې پرمختګ وکړي. نوموړي وویل چې د جغرافیایي نښو قانون په 2015 کال کې په افغانستان کې د اجرا وړ وګرځید. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو نړیوال سازمان یا FAO استازي راجندرا ایرایل وویل چې دا سیستم په نورو هیوادونو کې پلي کیږي او هغوی خپلې تجربې افغانستان ته انتقالوي.
This is now the time that FAO can bring
اوس مناسب فرصت دی چې موږ هغه تجربه چې نورو هیوادونو کې درلودلې د تاسو سره شریک کړو. په ځانګړي ډول د جغرافي نخو د سیستم هدف دا دی چې رڼوالی او اړیکې رامنځته کړي او د بیلابیلو برخو د استازو د ګډون لپاره زمینه برابره کړي.
په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې مشر نیکولاس تیلر وویل جغرافیایي نښې هغه څه دي چې تصدیق کوي او هر کله چې محصولات په نښه شي د هیوادونو د اقتصاد د پراختیا او د تولیداتو د زیاتوالي لامل ګرځي. د کرنې وزیر نړیوال بازار ته د افغانستان د تولیداتو نه لاسرسی، د تولیداتو نه معیاریتوب او په سمه توګه د دستبندۍ نه کول هغه څه بولي چې نړیوال بازار ته دغه تولیدات لار ونه مومي. نوموړي ټینګار وکړ چې د جغرافیایي نښو سیستم پلي کېدل د کرنې او صنعت په برخه کې یو ډول فشار دی او له مخې یې تولیدونکي اړ دي چې نړیوال معیارونه مراعات او خپل محصولات ستاندرد کړي. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
په روزګان کې د روژې په نوم د فوتسال شپنې سیالۍ پیل شوې. د فوتبال فدراسیون مسؤلان وایي دا سیالۍ شل ورځنۍ دي او شپاړس لوبډلو پکې برخه اخیستې ده. دوی وایي هدف یې د ځوانانو ترمنځ یووالی او په افغانستان کې د جګړې ښکېلو خواو ته دا پیغام ورکول دي چې د روژې په میاشت کې اوربند او سوله وکوي. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت هم د شپې پر 12 بجې د لوبو ته ورغلی او دا راپور یې ورڅخه راستولی.
د شپې 12 بجې دی او دا لوبغاړي د ترینکوټ ښار په یو څنډه کې په یو لوبغالي کې په لوبو کولو بوخت دي. دوی د یاد لوبغالي په یو څنډه کې په خوانی د ټک ټک دا ماشین چلان کړی او د ځانونو لپاره د لوبغالي په یو کونج کې رونا برابره کړ او لوبې کوي او سلګونه ځوانان یې هم ننداره کوي. د فوټبال فدراسیون مشر میرزا محمد امیرزی ازادي راډیو ته ویل چې د فوټسال دغه سیالۍ شل ورځنۍ دي او شپاړس لوبډلو پکې برخه اخیستې. دوی وایي هدف یې د ځوانانو ترمنځ یووالی او په افغانستان کې د جګړې ښکېلو خواو ته پیغام ورکول دي چې د روژې په مبارکه میاشت کې اوربند او سوله وکړي.
مسابقه مو د رمضان جان جام په نامه سره سیالي دایری کړی دی چې شپانس الف بی ګټ چمنه پکښ غډون لري او په سلور ګروپ پکې موران غشت دي او د شپې د لس بجو څخه ورسره شروع کیږي بیا تر یوه نیمه یا دوه بجو پرې دوام لري او هدف مو د لیلو بسخه د ځوانانو تشویق پر دایمي سول اوربند باندې تاکید کول او دای پیغام ورکول روزګان ولایت ټول ځوانانو او د کله دواړو غاړو ته چې نور روزګانیان بل خصوص ټول افغانان سول غاړي هغه خوشي غاړي
لوبغاړي هم خوښ دي چې د لوب کول زمينه ورته برابر سي
او وس محل خو پټوالر يم او دلته د پروژې او شپنې ټورنمنت پرنسل سو دي د فدراسیون د خواجه مرزادي نو لمړی بازي زموږ و چې نن اوله ورځ و لمړی بازي نن زموږ و چې د 11 بجې څخه پیل سو تقریبا سرویس د کې وخت ونی وي نو وس دوه ما وځي پیل کیژنو سټایل به وکړو. لومړی کو ګورو دا سیالي خاص د سولې د هدف لپاره مثلا چې سول راسي او په خاصه توګه کچیر اوربند راسي دا به بیخي شې دي خو مګر اصلي کې سولې ته مشتجی او کچیر اوربند راسي نو سول امر تلون کېده او اوس مهال خو ډیر خوش یو ځګه چې دا سې ټولمنټ بل چانه جوړ کړی دی راوسته پوری د شپنې ټولمنټ کچیر دغه عملی سې دا به ډیر شي.
د لوبغاړو ترڅنګ د دغه لوبو ننداري ته هم سلګونه ځوانان راغلي. دوی ازادي راډیو ټول چې دغه تو وس رواني جګړې پر رواني ناروغي اخته کړي او غاړي چې له همدې لارې خپل ذهنونو ته تپري ورکړي او څو شیبه په خوشحالي تیر کړي.
نو می پیروز دی وشتردم دراغلی دلته د شپې د خوا ټولمن جوړ سو دی د روژې په مناسبت باندې د سپورت پیدراسون جوړ کړی دی نو بس دغه وس د سیل ته راغلی بازی ته ګور ورته ناست وو ولا د شپې د خوا چې روژمات وکړو یو ګړی کښین بیا تراوی وکړو تراو بعد چا سر راوخو یو پښیم د ځان سر راوخو د دې په چمن کې ورته کښین د فوټبال سیلوم کوو او چا یم خرو د ملګرو سره خنداوی مو
حضرت لام د کاریز وسیدم کې مجرم دغه د فوټبال سلی تر غلی چې نن تقریبا اوله ورځ ده شروع شوی ده د لپاره غلی ورځ دلته شاوخوا وګوري وروي فکر مو په بدل سپ د سلی باندې
د جګړو سم ذهنونه دونه پاکیږي چې به ښه زیاته د جګړو سم کرکه کیږي نو خدای دې وکړي چې په افغانستان کې د امن صلح راسي موږ په ډیر خوشاله یو خدای دې وکړي چې عسکرو طالبان تقریبا 15 کسو چې داسې ملګری راسو نن داریا تراسو ځنې چاوي راوي ځنې مالټي او سیب دا شانوي موږ په ګډه بس ګرځو سرکښینو به سره خورو.
لوبغاړه او ځوانانو د غراز پر نورو ځوانانو هم ژغ وکړ چې لنشي تو کلاس واخلي او د دې په څیر لوبي وکړي او د لوب ننداره وکړي. که څه هم په روزګان ولایت کې د جګړې ډګر تودی خو په دغه ولایت کې ورځ تر بلې لوبي هم واده کوي او مینوالې زیاتېږي خو د لوبغاړو بیا غوښتنه دا ده چې په دغه ولایت کې د یو معیاري لوبغالي ورته جوړ سي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، روزګان.
وسم ساسو څو پیغامونه چې د افغان بیسیم د اته سوه اتلس شمېرې له لارې مو راستولې دي. نظام الله صافي له کونړ لیکي، وایي طالبانو ته وایم چې راځئ په دې مبارکه میاشت کې اور بند وکړئ تر څو تاسو او ټول افغانان په امن او سوله کې روژه تېره کړي. د پکتیا له ځاځي اریوبه فضل کریم درویش لیکلي، په جګړه کې ښکېل اړخونه باید په روژه کې ژر تر ژره اور بند وکوي. سید خان آزاد د هلمند څخه لیکي، وایي د جګړې حل اور بند دی، په جګړه د یوې خوا بری نشته. دا چې طالبان وایي په روژه کې جهاد ثواب لري، دا منم، خو د خپل ولس وژل ثواب نه عذاب دی. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي، د افغانستان په سولې کې ایران او پاکستان لوی خنډ دي، او دغه هیوادونه طالبان نه پرېږدي چې سوله وکوي او خپلې ګټې په جنګ کې لټوي. شفیع الله افغان له د هلمند له ناوې ولسوالۍ لیکي، د اوربند ملاتړ کوو خو د دایمي اوربند. ساعت څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. د روانې خپرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، خو اوس د دې ساعت لنډ خبرونه واورئ چې ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال عباس عراقچی وایي هیواد یې ښایي د بندیزونو د زیاتېدو له کبله له خپلې خاورې افغان کډوال وباسي. په اروپایي شورا کې له شکنجې سره د مبارزې کمیټې په زوره د افغان کډوالو د ایستلو پر مهال هغوی سره د جرمني د بد چلند په اړه اندېښنه ښودلې ده. په هرات کې د یوې کورنۍ درې کوچنیان په موټر کې د اکسیجن د کمښت له کبله مړه شوي دي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي له ایران سره اټومي موافقه باید وژغورل سي. روسیه نن د دوهمې نړیوال جګړې پر مهال نازی جرمني ته د ماتې ورکولو څلور اویایمه کلیزه ولمانځله، او د جنوبي کوریا پوځ وایي شمالي کوریا د ختیځ لور ته دوه مشکوک توغندي ویشتلې دي.
د روانې خبرونې په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، کور کلی خبرو، خو لومړی د ازادي رادیو او یونیسف ګډه خبرونه. معذرت مو ومنه، مخکې تر دې چې دا دوه اونیز پروګرامونه واورئ، لومړی هم د سپورت پروګرام خبرونه واورئ. سپورتي خبرونه فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
ټیم سبا د جمعې په ورځ په پلازمینا ایډینبرا کې له کوربه هیواد سکاټلند سره یو ورځنۍ لوبه وکړي. د دغه هیواد د کرکټ بورډ بیان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې دا لوبه نړیوال جام ته د تیاریو لپاره ده، او دغو دوو ملي لوبډلو پرون هم په ایډینبرا کې مسابقه لرله چې د باران د ورېدو له امله وځنډېده.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سکاټلند ته د خپل سفر په ترڅ کې لومړۍ لوبه د باران د ورښت له امله لغوه شوه، او د دغو لوبډلو ترمنځ بله لوبه د مې د میاشتې په لسمه نېټه کېږي.
افغان لوبډله د سکاټلند سربیره د می په 19مه او 20مه نیټه له ایرلند سره لوبې لري، او تر نړیوال جام یو اونۍ مخکې به له پاکستان او انګلستان سره لوبې وکړي. د یو ورځنیو لوبو نړیوال جام د روان میلادي میاشتې په 10مه پیلېږي. دا نړیوال جام به د لسو ملي لوبډلو ترمنځ په انګلستان او ویلز کې د جولای تر 14مه دوام وکړي. په کندهار ولایت کې د جنرال عبدالرزاق په نوم د فوټبال ټورنمنت پیل شوی دی. دغه ولایت د ورزشي ادارې سرپرست مدیر آغا نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ټورنمنت کې چې د کندهار په ملي جمنازیوم کې جوړ شوی، دوه دېرش لوبډلو ګډون کړی دی. په دغه ټورنمنت کې هر ورځ دوه لوبې کېږي، او د روژې میاشتې تر 28مې نیټې پورې به دوام وکړي. او د تاتنهام فوټبال لوبډلې د اروپا د فوټبال د اتلانو لیګ پایلوبې ته لار پیدا کړه. د دې سیالیو د تېرې شپې په لوبه کې تاتنهام لوبډلې اجاکس لوبډلې ته ماتې ورکړه. که څه هم د سیالۍ په لومړۍ نیمایي کې اجاکس لوبډله 2-0 پر وړاندې مخکې وه، خو د سیالۍ په دوهمه نیمایي کې تاتنهام لوبډلې په بېساري ډول درې ګولونه ووهل او بریا یې خپله کړه. اوس به تاتنهام لوبډله د روانې راتلونکي لمریزې جوزا په 19مه نیټه له لیورپول لوبډلې سره پایلوبه کوي. راپورونه وایي چې دا لوبه به په میتروپولانیتو مادرید سټیډیوم کې ترسره شي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، سلامونه مې ومنئ.
د هر ماشوم لپاره په دې خبرونه کې پر ماشومان باندې د کیسې د اغیز په اړه خبرې کوو. کیسه د ماشوم پر ژوند او روزنه څه اثر لري؟
د کیسې په وسیله په ماشوم کې زړورتوب، په ماشوم کې خلاقیت، په ماشوم کې نوښت، په ماشوم کې شجاعت، په ماشوم کې پر نفس لوړ اعتماد موږ کولی شو چې د کیسې په وسیله دوی ته انتقال کړو.
په پیل کې په همدې اړه د یوې مور ماشوم او خلکو خبرې اورو. ورپسې په دې غږیږو چې ماشوم ته څه ډول کیسه وویل شي او له رواني اړخه هم د ماشوم په ذهن د کیسو اثر څیړو. دا خبرونه ما فرشتي مرسل جوړه کړې ده. درنو دوستانو، ماشومان د کیسو، نکلونو او داستان لاري کولای شي چې حقایق په ښه توګه درک کړي او د ژوند له اسکو ولاړو سره بلد شي. په کیسو کې اتلان د هغو مثبت او منفي کړوړه، نوې کلمې، د کلمو له ترکیب څخه جملې او داسې نور د ماشوم په ذهن کې داسې ژور ځای خپلوي چې بیا یې د ژوند تر پایه هم نه هیریږي. وړانګه هغه 15 کلنه ماشومه ده چې له مور، پلار او نورو مشرانو څخه کیسو ته ښه په دقت سره غوږ نیسي او بیا یې نورو همزولو ته وایي. مرکه مې ورسره کړې، د هغې خوږو خبرو ته غوږ شي.
څو کلنې؟
15 کلنه.
ته اوس درته وایې چې قصې چا درته ویلي که نه؟
مور مې راته ویلې او بل پلار مې راته ویلې، نور لرې راته ویلې.
د څه شي قصې درته وایي؟
د باچا.
د باچا نقل درته کوي؟ بیا د تا خوښېږي چې نقل درته کوي؟ لږ که ډېر؟
ډېر. بیا خو ما ته لاس بروي داسه.
ښه، څومره نقلونه دې تر اوسه زده کړي؟
ډېر مې نه دي زده کړي.
اوس ما ته کوم نقل کولی سي؟ ته یو نقل خو راته وکړه.
د باچا لور دې سي دلته عکسې، بیا دغه عکسې ویلې نرمسدین څه وکړه؟
مودي ملا نصرالدین وکړه.
وایي دغه باغ راسې ده داسې وکړي، دا وایي داسې داسې وکړه.
کیسه او نکلونه په ماشوم کې خیر روزنه، عاطفي زړسوي او نیکو اخلاقو ته په زغرده وده ورکوي. د یوې تعلیمي کیسې په اوریدلو سره ماشوم په دې پوهیږي چې په ژوند کې له هوساینې سره ستونزې هم شته. نو کله چې له کوم مشکل سره مخ کیږي، ځان نه بایلي بلکې د حل لارې لټوي. ماشوم ته د کیسې د ویلو ډول هم ډیر مهم دی. څومره چې په پسته او خوږه ژبه ورته وویل شي، په هماغه اندازه یې اثر ډیر وي. تور پکې داسې یو مور ده چې خپل شپږ کلن زوی ته د هغه په ماشومانه ژبه کیسې وایي.
د خوب وخت شي یا ځینې وخت چې هغه زړه تنګ شي، د تفریح په شکل زورته ځینې د ماشومانو کیسې په ډیره خواږه ژبه چې هغه مورني احساسات او عواطف هم ورسره مل وي، د زوی ته مې هغه کیسې کوم چې ځینې وختونه دا کیسې معمولا د شپې لخوا ورته کوم چې هغه ورته په ښه توګه غوږ مي او ورو ورو د همدې کیسو په اورېدو سره خوب هم وړي. کله د ورځې په جریان کې چې هغه له نورو کارونو خستګي یا دا چې ماشومان نه چې هغه سره لوبې وکړي، نو زه هغه له ځان سره کینوما د ماشومانو خواني قصې بیانوم او د قصې ورته کوم چې ما زویتم ډیر خوند ورکي او هغه خپل هغه د ماشومانو په لهجه ډیر جالب سوال نمره نه کوي. نو زه بیا د همغه په منطق په اساس ورته چې د منلو وړ ورته جواب ورکوم. بزکه چې نه قصه چې ډیره مشهوره ده او د بابا خرکش قصه ده، بادشاه د زوی قصه او یو بل قصه چې موږ په لور ډیره دوه د بادشاه د لور قصه ده.
ماشوم ته د کیسې د ویلو د ارزښت پاک لمو د کابل ښار له دوه تنو اوسیدونکو څخه هم پوښتلې دي چې تاسو یې نظرونو ته رابولو.
رحیم لیواله ما دی پکتیا ولایت. په لوی پکتیا کې د کیسو کول او پخوانی تاریخونه بیانول دا ځکه مهم دی ماشومانو لپاره چې چیرته نیکونو زموږ پلرونو ته دا نوې کړي، پلرونو موږ ته نوې کړي او موږ ماشومانو ته ونکو. نو په دې لوی پکتیا هغه د جرګو او عناناتو رسم و رواج ټول له منځه تللی وي. داسې دا سلسله روانه ده تر موږ پورې او موږ به تر ماشومانو پورې بیا.
لیمایم دی وادا غوسخه موږ چې کله وړو نو پلار به موږ ته تل قصې کوي، خصوصا کله چې تیار به وای او برقونه بنول. هغه کیسې ما زده کړې دي کور کې مې وړو کې رور ده، هغه ته کله کله خانه کیسې ورته کوم او هغه هم ډیر په خوان باندې اوري.
ماشوم د کیسې په اوریدلو سره په کیسه کې مثبت او منفي شخصیتونه سره بیلوي، د مناسب او غیر مناسب کار په پایله پوهیږي. په دې اړه مې د علوم اکاډمۍ له علمي غړي سید نظیم سعیدی سره مرکه کړې. نوموړي د ماشوم د ادبیاتو په اړه ډیر څه لیکلي او لوستلي دي.
من چې کله چرګ یا ګیدړ یا دا مسلې یادو الته سیمبولونو بحث رامنځته کیږي. تاسو پوهیږئ چې ګیدړ د چالاکۍ یا د هغه د مداریتوب نښه ده. همدغسې زمری د ځنګل پاچا ښودل کیږي، کله کله د عدل او دې قسم کیږي. ماشوم ذهنیت ته دغه شیان په غیر مستقیم ډول ور انتقالیږي. دویم بحث چې الته رامنځته کیږي د ماشوم هغه فکری رغونه ده. ډېر ځله یو ستونزه دا وي چې ماشوم په دې کارتونیانو په دې فلمونو په دې بې ځایه خپرونو دومره بوخت شي چې هغه فکري لوری ته ورک شي. دغه داستانونه چې دي یو خو د ماشوم فکري لوري ته ډېر زیات توجه کوي، پاملرنه ورته کوي، او بل تر ټولو مهم بحث پکې دا ده چې ماشوم مطالعې ته هڅوي، ماشوم د کتاب او له کتابت سره اشنا کوي، د قلم او کتابچې سره اشنا کوي.
کراس دې ته چې ماشوم ته څه ډول کیسه باید وویل شي،
هغه کیسې چې د لویان لخوا لیکل کیږي هغه له پند اندرز او نصیحتونو نه ډکې کیسې وي. دویم مسله دا ده چې دا کیسې باید په ماشومانه ډول وي، ساده وي او په زړه پورې وي، هنري وي. لکه مخکې چې ما ویل د چرګ او د لیوه قصه، یا مثلا په ټولنیزو برخو کې تاسو په یاد دي د چونګخ او د میګي قصه ده، د کوتر او د چیشي قصه. دغسې اکثرا د ماشوم دپاره چې کومې کیسې ویل کېږي اکثرا یا د الوتونکو مرغان وي، یا د ځناور وي، یا مثلا د یو دوه ماشومان وي، یا د ماشوم او یا د یو انسان او د یو ځناور ترمنځ اغه د نیکۍ مسله وي. دغه قصې چې دي ماشوم ذهنیت جوړوي، ماشوم وفاداری ته هڅوي، د ماشوم خلکو سره مینه پیدا کیږي، ماشوم ته دا ورخودل کیږي چې په ټولنه کې باید څنګه ژوند وکړي، څنګه خیر ښېګڼه وکړي، څنګه د خلکو خبرو ومني، څنګه د مشرانو شفقت ترلاسه کړي، او څنګه بل اخره دوی خپل مهربانه پاتې شي د خلکو.
یعنی کیسه تر ډیره د دې محتوا تعلیمي بڼه ولري که تفریحي.
په دې کې شک نشته که په ټوله معنا تعلیمي وي ماشوم نه خوښي، هغه به تفریحي بڼه هم لري، خو دا د لیکوال هنر پورې اړه لري چې دا هنر څومره په هغه تعلیم او تربیه کې ورغه غل شي. ځکه چې په قصه کې هنر نه وي هغه مستقیما به خپل رول نشي ترسره کولی.
ماشوم خپل لوست نشي کولی. کراسو د کیسې دی ویلو ژبه ته په څه رقم ژبه باید وویل شي؟
د ماشوم ژبه چې ده هغه ساده ژبه ده، عامه ژبه ده، هغه ژبه ده چې ماشوم پی پوهیږي، یعنی هغه د لوی د پاره نه ده. نو هغه ژبه باید دومره ساده وي چې ماشوم هم پی پوه شي او هم تی خوند واخیستی شي.
که یو ماشوم ته مستقیم یو خبر وکړي به ډېر تاثیر ولري کړي قصې لاخه.
پرته له شکه مونږ چې کلم باید او می باید او وشي او د نشي او کېدل او دا قصې چې دي دا قطن په غټانو تاثیر نشي کولای. کله چې تاسو د مطلقیت حکمونه وزه کوئ متاسفانه دا ډېر ځله د منختی وړ نه وي یا څوک نه مانی در سره. که کلم تاسو غواړئ چې یو شاته فکری لوری ورکړي، بهترینه وسیله چې دا د مطالعې ده، د کتابت ده، او بالاخره د دغې برخې سره آشنایي ده. بی له شکه چې په کتاب کې څه راشي ماشوم در سره مني او په ډېرې اسانۍ مني. خو که ته کله د کتاب ژبه ورته سادم کې او داسې کې چې په هغه کې د ته تعلیمي او تربیتي برخه جوړوي، بهترینه مسله چې دا هغه هم د ماشوم داستاني ادب ده، کیسه ایز ادب ده، او د ماشوم دپاره د هغه کیسو وړاندې کول دي چې هغه ماشوم سالمې ټولنې ته وړاندې کولی شي، راتلونکي یا سبا په ښه توګه جوړولی شي.
ماشوم ته باید لانډه روزنیزه او په خوا کې په داسې ځانګړي هنر سره کیسه واورول شي چې کوچنی ورنه خسته نشي. دا چې ماشوم ته کیسه ویل له رواني اړخه هم ډیر زیات مهم کار دی. نو ځکه له دې پلوه هم دا موضوع څېړو. د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسۍ استاد شرف الدین عظیمی وایي چې کیسه ماشوم راتلونکي ژوند ته پیاوړی کوي.
روپان په دې باور دي چې مونږ کولای سو د قصې په وسیله په ماشوم کې زړورتوب، په ماشوم کې خلاقیت، په ماشوم کې نوښت، په ماشوم کې شجاعت، په ماشوم کې پر نفس لوړ اعتماد، په ماشوم کې یو ډول استقلال یا آزادي، ماشوم ته ښه آداب ور انتقالول، د ځینو ناوړو کړنو لرې کول، یا د ښو کړنو تربیه او تادیه مونږ کولای سو چې د قصې په وسیله دوی ته انتقال کړو. متاسفانه ډیری میندې او پلرونه هم خپلو ماشومانو ته په وړکتوب کې د پیریانو قصې، د شیشکو قصې، د ډار قصې، د ویرې قصې، د پریانو قصې، د غرو قصې، دغه شیان قصې کوي. دوی سره بیا ټول عمر دغه ویرې او ډار انتقال کیږي، او دوی بیا پاینده کې نسي کولی چې هغه زړورتوب، هغه خپل استعداد او توانایي چې دوی لري که استفاده ترې کړي.
قدرمن دوستانو، په دې هیله چې ماشومانو ته روزنیزي او د هغوی په خوښه کیسې واوروي، د هر ماشوم لپاره خبرونه پای ته رسوو. تربیه ښې چاري.
سبای چرال مهم امر سره جنگ کړی دی په نسی جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چهار د کورنی وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کای هغه زما د ترور چوی ته ورکړ چې هغه ویسی کور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
ازادي رادیو قدر من اوریدونکو په سلامونو مو د کور کلی خبرونه ته هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په دې غږیږو چې والی په یو شمیر کورونو کې په ګډ ژوند کې تفاهم موجود نه وي.
دا خزه د میړه خبره نه مانی، د میړه د خزه خبره نه مانی، نو امدا وجه ده پوه شو چې دوی دواړه سره مابین تفاهم ته نه رسی.
د تفاهم نه موجودیت په کورنیو کې کومې ستونزې را پیدا کولی شي؟
د تفاهم نشتون کپلان دو الفاظ کوم کومه اړیکه چې هغه له منځه وړي.
او څنګه یو خزه او خوان یا د کورنۍ نور غړي په خپلو کې تفاهم کولای شي؟
چې غواړي تفاهم راسي، توپیرونه او تفاوتونه تحمل کړي، د دغو تفاوتونو د تحمل زغم پیدا کړي، په خپل تفاهم باندې وسکي.
په کور کې د تفاهم په اړه د عام خلکو نظرونه راپور او په پای کې یو ارواپوه سره مرکه هم لرو. د خبرونه مریم توخی برابر کړي چې زه فیروزه عزیزی درته وړاندې کوم.
قدرمنو دوستانو، کورنۍ د ټولنې د جوړښت اساسي عنصر دی. یو سالمه ټولنه د سالمې کورنۍ په ستنو ولاړه ده. که په کورنیو کې تفاهم یا همغږي، مینه، خلوص او یو بل ته احترام موجود وي، نو ښکاره خبره ده چې هغه ټولنه به هم سالمه او له مینې، تفاهم او خلوص څخه ډکه ټولنه وي. په لوستو او پرمختللو کورنیو کې دا هڅه کیږي چې یو بل درک او په هر ډول حالت کې یو بل وزغمي، خو په وروسته پاتې کورنیو کې بیا هر څوک ځان من ګڼي او د دې پر ځای چې یو بل درک یا وزغمي، د تفاهم پر ځای د مقابلې میدان ته سره راوځي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکې نگاه هغه میرمنه ده چې له خپل خاوند سره همغږي یا تفاهم نه لري. دا چې له کومو ستونزو سره مخ ده نوموړې وایي:
کله چې ما واده وکړ، البته د کورنۍ سره په تفاهم نه وم، نو ډېرې ستونزې مخکې شوې. اوس ما هم چې واده کړی دی، ډېری وخت چې کله زه خپل کور کې د خپل میړه سره ژوند کوم، نو هغه زما ډېرې خبرې نه مني. مثلا ورته وایم چې نن شپه یا کوم محفل ته یا برنامې ته مه ځه، زه کار لرم، ما سره ودرېږه کور کې. نو هغه هېڅکله زما خبره نه مني چې وایي چې نه زه ځم. نو کله چې هغه زما خبره نه مني، زما هېڅکله د هغې خبره نه منم او داسې سر مې ښکته چې خپل کار کوم. خپل منځ کې تفاهم نه لرو، زیاتره وخت زه ورسره جوړ هم نه یم راغلی. تل همداسې هېڅکله مې په تر اوسه پورې چې مې واده کړی، هېڅکله هغه خوشحاله ورځ ما نه ده لیدلې. حتی زموږ په مینه کې هم تفاهم نشته، ځکه چې په واده کې ټول نړین شی همدغه مینه ده.
مېرمن نګا زیاتوي، دی او خاوند یې د ژوند له پایله تر اوسه سره تفاهم نه دی کړی، ځکه یې ژوند تریخ دی. بلخوا د کابل ښار اوسیدونکي نجیبه مرخیل هم د خپلې وی خورلنې کې سره ته کوي چې د ورته ستونزې سره مخ وه.
نو موږ ډېر صمیمي دوستان وو. دې ما تر وخت نامزدي دورې نه شکایت کوه. ما ویل چې دا ځین ډېر خلک خوشحاله، ته ولې شکایت کوې؟ ویل موږ هېڅ شي کې تفاهم نه لرو. زما یو رنګ خوښ شي، کله چې چېرته ځو زه هغه رنګ کالي واغوندم. دا ما ته وایي چې د دې نه بل کچه رنګ نه و چې تا اغوستی. خو دې بېچاره بر وخت شکایت کوه، موږ به مرته عادي نه یو. موږ به ویل ځنو خو دا نامزدي دوره تر څو چې څوک نو پیژنې په خوی بلد نشین. فرق کوي، بعد له واده نه هېڅ همداسې ژوند کې تفاهم نه درلود. دې درس ویلی او تحصیل یې کړی، دې غوښتل چې وظیفه واخلي، خاوند نیولې ما ته وظیفې دپاره واده در سره نه ده کړی. ته کښېنه، کور کې ډېر کار ده، هماغه چوکې هماغه وظیفه کې. نجلۍ ویلې چې زما لږ ماشومان خوښېږي، مثلا دوه ماشومه راوړم. او خاوند به ورته ویل چې نه، ته خو په خپل زړه نه یې، د ما زړه ته هر څومره ماشومان مې خوښ دي، هماغه نه باید چرا. دې دوه ماشومان هم شو، بیا هم د دوی ژوند په تاوتریخوالی تېرېده. یو جنګونه او پلار کره انجل کې آخري مرحله دا شو چې طلاق شي او بل نه جدا شو، د ماشومان ژوند خراب.
کله چې ښځه او خاوند ګډ ژوند پیلوي، په کار ده چې په ډیرو مسایلو کې یو بل سره تفاهم وکړي او شته ستونزې په ګډه سره حل کړي. خو دا چې تفاهم نه کیږي، عوامل یې څه دي؟ د لوګر ولایت اوسیدونکی صفی الله په اړه وایي:
مثلا دغه ښځه د میړه خبره نه مني، د میړه د ښځې خبره نه مني. بعضي مشکلات دي، دغه اقتصادي مشکلات دي. مثلا د ښځې هغه کم خواهشات د میړه نشي باغه کولای، لسته نشي راوړلی. نو همدا وجه ده پوه شو چې دوی دواړه سره مابین تفاهم ته نه رسېږي، بالاخره د طلاق موضوع منځ ته راځي، دوی دواړه سره بېلېږي. زیاتره په کورنیو کې شته، په کلیو بانډو کې شته، حتی په باسواده کورنیو کې دا خبرې شته پوه شو چې تفاهم سره نه رسېږي او مشکلات جوړوي کورنۍ.
د بغلان ولایت اوسیدونکی محمد صادق وایي: هغوی چې په تفاهم او مشوره ژوند مخکې بیایي، د ژوند خواږه خوشحالي هم په نصیب کیږي. نوموړی له خپل ژوند څخه راضي ښکاري او وایي:
مخکې له نامزادۍ نه ما هغه پېژندل زموږ په اصطلاح کلیوال وو، په همدې اساس د هغه هم پوره رضا وه او زما هم چې دی خوښه وه. نو په همدې اساس باندې چې دی موږ وغوښتل نامزاد. کله چې موږ وایو چې د یو بل خوښ یو، نو دا پخپله په تفاهم تر ټولو لوی ثبوت دی. له نامزادۍ وروسته هم چې دی بیا موږ یو بل ښه درک کړل، یو بل مو ښه وپېژندل. خوشبختانه چې زما خپله مېرمن چې کوم ده هغه هم زده کړې کړې دي، هغه فکر چې کوم دی د دواړو سره یو شان دی، تر ډېره چې دی هم فکر یو. نو دغه هم فکري چې دی زموږ ټولې ستونزې حلوي. د منحص دی او نارینه هغه ما ته یو ډول احترام لري، یا د نارینه چې د ښځو نه کوم توقعات وي هغه ته هغه غاړه کېدي، یا مثلا ښځه چې د یو نارینه نه څه غواړي، فرض مثال کوم څه چې زما خوښېږي، څه ډول لباس وکړم، هغه ما سره کار نه لري، یا یو د مثبت نظر یا د ښه والی چې کوم دغه وي هغه یو بل ته ورکوو، خو داسې قاعدګیري نشته دی. نو اوس مو واده کړی دی، بیخي له خپل ژوند د خوښ یو. اساسي خبره دا ده چې کله چې درک وشي یا درک موجود وي، بیا هیڅ ستونزې نه رامنځته
کېږي. په کورنۍ کې تفاهم یا همغږي په ځانګړې توګه د ښځې او خاوند ترمنځ د کور فضا ته باورمندي او نیکمرغي راولي. دا چې نورې کومې ګټې لري، د ننګرهار ولایت اوسیدونکی عبدالله حبیب زای په اړه داسې راته غږېدلی دی:
کله چې په یو کورنۍ کې په تفاهم وي، یا سیمه کې تفاهم وي، یا د څو دوه نفرو ترمنځ تفاهم وي، ډېر زیاتې ګټې لري. یوه عمده ګټه خو دا ده چې د کورنۍ ترمنځ د ډپریشن یا په اصطلاح د اضطراب چې ورته وي، دغه یو نه وي، تشویش خفګان نه وي، بل خلک اصلي مسؤلیتونو ته متوجه کیږي. ځکه که ته تفاهم په ټولو کارو کې موجود وي، نو هغوی خپل اصلي اهداف ته رسیږي. بل اصلي خبره، نو د ماشومانو په روحیه باندې هم ډېر زیات تاثیر لري. ماشومان په ښه شکل سره روزل کیږي. د دوه افرادو ترمنځ که چیرته هغه په یو اداره کې وي، کورنۍ کې وي، یا په ټولنه کې وي، دوی ترمنځ تفاهم وي، دغه ټول کارونه ډېر په منظم شکل سره مخته ځي. تفاهم ډېر زیات ارزښت لري. او نو دغه تفاهم وجه ده چې تاسو موږ په نور ټولنه کې وګورو، لکه په اصطلاح د پرمختللو ټولنو کې، هغلته یوازینۍ وجه دغه تفاهم یو بل منل دي.
درنو دوستانو، د تفاهم نه موجودیت په کورنیو کې کوم مشکلات را پیدا کولای شي؟ په همدې اړه د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته تاسو را بولم.
نصیر احمد تو تخیل ما پکتیا ولایت سید کرم ولسوالی. کله چې د خځو د خاوند په منځ کې تفاهم نه وي، ډېر مشکلات راځي په کورنۍ کې، جنجالونه په کور کې راځي، او حتی په دې بحث کېږي چې کورنۍ کې یعنی خاوند او خځه سره جدا شي، مشکلات د ژوند زندگی کې نور هم ایجادي، اولادو تربیه هم ډېره ښه نه وي، او آینده هم ډېره خراب وي د اولادونو، او ټولنې ته هم ستونزې جوړوي.
حلیمه حسوی صاحب د دولت کارکونکو د تفاهم نشتون کپلان دو الفاظ کوم کوماری کې چوی غله منځوري ژوند ټول خوشبختي دوستي او ټول هغه خګامونش سړی پورته کولای شي سره غله باندې.
زمانم ارمان دی، زه د یکته توسیدونکې. تفاهم چ نوی ستونزې ډېرې وي، تکلیفونه ډېر وي. که په کورنۍ ژوند کې هم تفاهم نه وي، د مور او د زوی ترمنځ، د خاوند او میرمنې ترمنځ، نو دا په اړیکو باندې مستقیم اغیزه کولای شي.
زه ګلشاد ما ډوړې په هم پنن وای کی زه د ازادي رادیو څخه د کور کلی خبرونه اورم، تاسو هم واورئ.
عزت مند دوستانو، دا چې ولی په ځینو کورنیو کې تفاهم نه وي، څنګه باید تفاهم وشي، دا او د تور ته نورې پوښتنې زموږ همکاري مریم توخی د ښوونې او روزنې پوهنتون د ارواپوهنې د څانګې استاد او د کورنیو مسایلو له سلاکار پوهنمال استاد شرف الدین عظیمی سره په یوه مرکه کې کړي چې اورېدو ته یې د تاسې پام را اړوم.
په ځینې کورنیو کې البته د خاوند او د ښځې ترمنځ تفاهم نه وي، علت په څه کې بولئ تاسو؟
باید یادونه وکړم چې تفاهم په دې معنا چې یعنی څومره یو لوری په بل لوری پوهیږي. زه فکر کوم چې څو علت لري، او علت یې هم له واده نه مخکې ریشې لري. یا هغه میرمن او خاوند چې تفاهم نه سره لري، دوی څو مشکل لري. یو، دوی بلوغ ته نه دي سره رسېدلي، هغه بلوغ ته چې باید رسېدلي وای نه دي رسېدلي. دویم، دوی تناسب نه سره لري، یعنې سره همغږي نه دي. دریم، د دوی کورنۍ تربیه له مقابل لوري کورنۍ تربیه سره فرق کوي. څلورم، هغه سلامتی چې باید ولري متاسفانه هغه نه لري، یعنی له جسمي او اروایي اړخه ځینې ستونزې سره لري چې دغه هم د دې لامل ګرځي دوی تفاهم له منځه یوسي. پنځم علت چې زما په نظر د تفاهم د له منځه وړلو علت ګرځېدلی ده، هغه د دوی ترمنځ مینه او علاقه، یعنی معمولا هغه میرمن او خاوند چې مینه او علاقه یو بل سره لري معمولا تفاهم نه سره لري.
په ګډ ژوند کې د تفاهم نه موجودیت د کورنۍ په نورو غړو باندې څومره منفي اغېز پرېباسي؟
متاسفانه ډېرې ستونزې پیدا کوي. تر ټولو مهمه مسله او ستونزه دا ده چې تحمل کمیږي، یعنی زغم کمیږي په دې کورنۍ کې، کشمکش ډېریږي، صمیمیت له منځه ځي، محبت له منځه ځي، درناوی له منځه ځي، نزاع پیدا کیږي، درمانده کیږي یو ډول، یعنی ایران پات کې څوک تزلزل پیدا کوي، دغه خپل سکون او آرامش او خوشحالي خپل کې نه خوري. هغه اولادونه چې په دغه کورنۍ کې ژوند کوي دوی معمولا وسواس پیدا کوي، ویره پیدا کوي، اتک وړ وړ ماشومان یا ته د شپې لخوا شبیدري پیدا کوي، ډار پیدا کوي، پر نفس اعتماد له لاسه ورکوي، خلاقیت نسي کولای، نوښت نسي کولای، بې جرأت کیږي، پر ځان باور له لاسه ورکوي، ژور خپګان پیدا کوي، سټرس ورته پیدا کوي.
استاد، مثلا دوه کسو ترمنځ تفاهم موجود نه ده، دلته درېمګړي ته څه پکار دي چې څه وکړي چې دغه دوه کسو ترمنځ تفاهم منځته راوړي؟
متاسفانه په ډیری کورنۍ کې کورنۍ پیوست دي چې د دوو نه تفاهم لرونکو انسانانو په منځ کې پیوست دي چې دوی راسم رسته وکړي. له بد مرغه باید ووایم چې د ډیری ستونزو لامل دوی، یعنی زه غواړم دا ووایم چې هر هغه دوه انسانان یا هر هغه خاوند او میرمن چې تفاهم نه سره لري، یو لامل یې دریم لاس هم ده. دریم لاس یا مداخلې یا لاسوهنې یا شیطنتونه دي. لومړی خواهش یا هیله چې دوی نه لرم هغه دا ده چې دوی خپله د یوې ښځې او د یوې مېړه د تفاهم د له منځه وړلو لامل نیسي. وګوري چې څومره دی لامل ده. اول د دا لطف وکړي، بیا یې که ولیدل چې لامل نه ده او کوی سی کومک وکړي، بیا د دواړه خواوې واوري. دواړه خواوې د قضاوت کوي نه، طرف نه واقع کیږي. د دواړو خواوو په منځ کې د تبعیض نه کوي او رادیسي د دوی په منځ کې د سوله وکړي، د یوه امانتکار، یوه صادقه او رښتینې انسان په حیث او دوی د سره جوړ
کړي. څنګه کوی شو په ګډ ژوند کې البته تفاهم سره راوړو؟
زه فکر کوم چې تفاهم یعنی د تفاوتونو د منلو وړتیا ده. چې غواړي چې تفاهم راسي، توپیرونه او تفاوتونه تحمل کوي. ښځه یو ډول فکر کوي، نر بل ډول فکر کوي، کشر یو ډول فکر کوي، مشر بل ډول فکر کوي، خاري یو ډول فکر کوي، کلیوال بل ډول فکر کوي، لوسته یو ډول فکر کوي، نالوسته بل ډول فکر کوي. دا هغه څه دي تفاوتونه ورته وایي مونږ دې ته. د دغو تفاوتونو د تحمل زغم پیدا کوي، خپل تفاهم به مسکي.
ډیره مننه کوم استاد.
علیکم. ژوند دې
د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل، هیله ده چې د پام وړ مو ګرځیدلې وي. تر بیا ښه چاري.
دلش
کرګاشر او جنونور ورته په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست
مسولین سره چې په خوښ کې میشتي.
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بهار په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
بلتا مڑی مڑی تاپ
پشتون بے لتا مڑی مڑی تمو تا درد مانزا تا ڈوڈش کوری زمان او تمو تا درد مانزا تا ڈوڈش کوری زمان کوری زمان وطن موری زمان کوری زمان وطن موری زمان
دونوں کاروان تک تک زمان سات گھر دونوں